بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومبی خور له 9 او د 2021 میلادي کال د نومبر له 15 نیټې سره برابر ده. ګرانو دوستانو، د خپرونې په دوام کې نن هم درته لومبی د ایرانو نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې له ایرانه د افغانستان له پوهنتونونو سره د ملګرتیا لپاره د طالبانو د غوښتنې په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. له تبصرې وروسته درته د تاریخ پاڼه در اورو. ورپسې هم د قرآن کریم د ترجمې او روان تفسیر په لړ کې زموږ د اونیزو پروګرامونو د لړۍ پروګرام یعنی د قرآن په لوشې اوري، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم له استکبار سره د مقابلې د ورځې په مناسبت د ځانګړې وینا دویمه برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره عمل ووسی. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 6 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران، عراق او سوریه خارجه وزیرانو د ټلیفون پر مټ صلاح مشورې وکړې. اسلام آباد په فارس خلیج کې د هر ډول شخړې مخالف دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره د اړیکو پراختیا غواړي. سلګونه تنه افغانستانیان په څه کم 3 میاشتو کې وژل شوي دي، او امریکې په عربستان باندې د 650 میلیون ډالرو د توغندیو خرڅول تایید کړل. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د اسلامي ایران، عراق او سوریې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو په هکله سلا مشورې وکړې. د عراق خارجه وزیر فواد حسین او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر فیصل مقداد پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په جلا جلا ټلیفوني خبرو کې د هغه د ناروغۍ د پوښتنې ترڅنګ په لنډه توګه د دوه اړخیزو اړیکو سیمه ایزو بدلونونو په شمول د طرفینو د دلچسپۍ وړ موضوعاتو په هکله خبرې ترې وکړې. د عراق د خارجه وزیر په ټلیفوني اړیکه کې همداشان د دغه هیواد د نوي حکومت د جوړېدو په اړه وروستي بدلونونه تشریح شول. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر هم د خپل هیواد د وروستیو بدلونونو او د خلکو د مقاومت په هکله خبرې وکړې. له دې نه علاوه د چین، کویت او اردن خارجه وزیرانو او په ایران کې استوګنو د یو شمیر هیوادونو سفیرانو هم په جلا جلا پیغامونو کې د حسین امیر عبداللهیان د تپوس په ترڅ کې د هغه لپاره د سلامتیا ارزو وکړه. د ویلو دا چې د ایران خارجه وزیر په دې وروستیو کې په کورونا ناروغۍ اخته شوی دی. د ایران د بیړۍ چلونې عامل مدیر ټینګار وکړ د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران سمندري اقتدار د تجارتي کشتیو ملاتړ دی. محمد رضا مدرس خیابانی په یو پیغام کې له امریکې سره په مقابله او د ایران د تیلي کشتۍ په ژغورنه کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د سمندري ځواک د باتورو ځواکونو مقتدرانه او هوښیارانه بریا ته په اشاره سره یو پیغام کې وویل، د
د سمندري ترانسپورت او بیړۍ چلونې د صنعت د فعالیت دوام به د سمندري ځواک له اډانې او اقتدار پرته ترلاسه نشي. د مدرس خیابانی په پیغام کې د سپاه د سمندري ځواک کمانډان ایډمیرل علی رضا تنگسیری ته په خطاب کې راغلی دی. د سپاه پاسداران د سمندري ځواک میړانې او مضبوطې ارادې یو ځل بیا د خدای تعالی په مرسته د لړم د 14 نیټې او له استکبار او د سلطنتي نظام سره د مبارزې د ورځې په درشل کې د نړیوال استکبار د سیسه شنډ کړه او د ایران د اسلامي جمهوریت په ویاړونو کې یو بل زرینه پاڼه زیاته کړه او د مقدس جمهوری اسلامي نظام اقتدار او عزت یې نړیوالو ته څرګند کړ. په داسې حال کې دی چې د پاکستان د خارجه وزارت ویاندوی په خپل گاوند کې د صلح او ثبات په اهمیت باندې په ټینګار سره ویلي چې اسلام آباد په فارس خلیج کې له هر ډول کشالې جوړونې او بې ثباته کوونکې اقدام سره مخالفت کوي. عاصم افتخار پرون په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري ناسته کې په فارس خلیج کې د امریکې او صهیونیستي رژیم د بلاغوښتنو او د ایران د اټمی تاسیساتو خلاف د تل ابیب د څرګند ګواښ په حکله د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې څرګند کړه. د نړیوالو رسنیو لخوا دا ډول رپورټونه زیاتره یو ګمان ښکاري، خو په عین حال کې پاکستان د خپل اصولي سیاست لمخې په خپل گاوند کې بلکې په ټوله سیمه کې د صلح او ثبات ملاتړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاندوی ټینګار وکړ چې هیواد به د هیڅ هغه اقدام حمایت ونه کړي چې په فارس خلیج کې د شخړې او په سیمه کې د ټیکاو او ثبات د خرابېدو لامل شي. د اسلام آباد د حکومت د ډیپلوماسۍ د مرکز د وایاند د څرګندونې د امریکې د ترهګر پوز لخوا د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو د لوټلو د مخنیوي لپاره د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د سمندري ځواک د مقتدرانه او په موقع اقدام نه یو ورځ ورسته وشوي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره د اړیکو پراختیا غواړي. د افغانستان د هرات والی د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا غوښتونکی شو. مولوی نور احمد اسلام جار پرون په انټرنیټ کې ځنو خبرو شو مطالبه ته په اشاره سره وویل چې له ایران سره د هر ډول ترانزیټي محدودیت خبرونه دروغ دي او موږ له ایران سره د اړیکو د پراختیا په لټه کې یو. هغه په یو خبر پاڼه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول له ګاونډي هیوادونو سره ښې سفارتی او اقتصادی اړیکې ټینګې او پراخې کړي. د هرات والی وویل د ایران او افغانستان ترمنځ د شیانو انتقال د تیرو تعاملاتو مطابق دوام لري. همداشان د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست د پوهنتونونو په چارو کې د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د مرستو او همکاري غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د موقته ادارې د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په لیدنه کې وویل افغانستان په پوهنیز ډګر کې د ودې او پرمختګ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت همکاري او ملګرتیا ته ضرورت لري. حقانی زیاته کړه په ایران کې د افغان کډوالو لپاره د زده کړو د فرصت د برابرولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او تحصیلي بورسیو په موخه به یو پلاوی تهران ته سفر وکړي. عبدالباقی حقانی همدارنګ د لوړو زده کړو په لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د همکاري او قدرونه وکړه. د ایران سفیر هم ډاډ ورکړي چې ایران به د لوړو زده کړو په لړ کې خپل تجربيات له افغانستان سره شریک کړي. له تیرو دریو میاشتو نه په کمه موده کې له څلورو سوو ډیر ملکی افغانان د ترهګرو بریدونو له امله وژل شوي دي. افغان سرچینو اعلان وکړ چې د اګست له 15 څخه په افغانستان کې قدرت ته د طالبانو له رسیدو راهیسې د قندوز، قندهار او ننګرهار په شمول د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې څو ترهګري حملې شوي دي چې له امله یې څه باندې 400 ملکي وګړي وژل شوي چې زیاتره پکې شیعه مسلمانان وو. همداشان تقریبا پینزه سوا شل تنه هم زخمی شوی دی. ده دغو چودنو او حملو پڑا داعش ترهګر ډلی په غاړه اخیسته ده. د طالبانو موقته حکومت هم ژمنه کړې چې په افغانستان کې به داعش ترهګر ډله وځپي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د شیعه علماو د شورا جګپوړې غړې وایي چې طالبان د خپلو کړو موافقو له مخې د دغه هیواد د شیعه مسلمانانو د امنیت د تامینولو هلې ځلې کوي. ښاغلي عالمی بلخی پرون په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو خلاف ترهګرو حملو ته په اشاره سره وویل طالبانو هڅې پیل کړې دي چې د خپلو کړو موافقو له مخې د شیعیانو امنیت ټینګ کاندي. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا د غل وړ رتبه غړي څرګنده کړه چې د طالبانو موقته حکومت د هیواد له اهل تشیع سره موافقه کړې ده چې له ګواښ سره په مخامخ مرکزونو کې ګڼ امنیتي ځواکونه دی راکړي. عالمی بلخی زیاته کړه د افغانستان د شیعه مسلمانانو د امنیت د تامینولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او موافقه شوې ده چې شیعیان له خطر سره په مخامخ مرکزونو کې خپل امنیتی ځواکونه دی راکړي. هغه همداشان په افغانستان کې د شیعیانو د حقوقو په پوره کېدو باندې هم تاکید وکړ. ملګرو ملتو یو ځل بیا په افغانستان کې د انساني کړکیچ خبرداری ورکړې. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو کمشنری یعنی NHCR په افغانستان کې د ژمي په رارسیدو سره دغه هیواد کې د انساني کړکیچ د رامنځته کېدو په هکله خبرداری ورکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوړې کمشنری وویل په افغانستان کې د ژمي د ساړه موسم په درشل کې د انساني کړکیچ د رامنځته کېدو امکان شته دی او باید د مخنیوي فکر یې وکړو. د غیدارې وړ مورز هم په افغانستان کې د کورنیو کډوالو له خراب حالت د اندېښنې په ښودلو سره ویلي و چې د کلونو کلونو جنگ او ناامنی په دغه هیواد کې 3.5 میلیون کسانو د کډه په سر کېدو لامل شوی ده. لدې مخکې هم په انسان دوستانه چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس ویلي و چې افغانستان د یو جدي انساني کړکیچ په غاړه ولاړ دی، نو په دې وجه له طالبانو سره د تفاهم په لړ کې نړیوال مشارکت ته ضرورت لري. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یعنی WFP هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمی په هکله په خبرداری سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د سرپاشل کېدو په حال کې دی او په دغه هیواد کې 95% کورنۍ پوره خواړه نه لري. عزیزانو، خبرونو ته له تهران رادیو دوام ورکوو. امریکې په عربستان باندې د 6.5 میلیون ډالرو د توغندیو خرڅول تایید کړل. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د عربستان لخوا د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت له هوا نه د هوا ویشتونکو توغندیو او ورپورې د اړوندو تجهیزاتو د اخیستو خبر تایید کړی دی. د امریکې د دفاعي امنیت د ملګرتیا آژانس پرون د دغه هیواد کانګرس خبر کړ چې د دغو تجهیزاتو وسلو پلورل به د امریکې ملي امنیت او بهرنی سیاست پیاوړی کړي. په دې سند کې سعودي عربستان د ملګري هیواد په توګه یاد شوی چې په لویدیځه آسیا کې د اقتصادي او سیاسي پرمختګونو لپاره یو مهم ځواک ګڼل کیږي. د دغو وسلو خرڅول د یمن د جنگ د ختمولو په ژمنې سره د جو بایډن د ادعاو په تردید کې یو بل سند دی. ایران د ناپیلو هیوادونو په استازیتوب د بندیزونو د ختمولو غوښتونکی شو. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی د ناپیلي هیوادونو په استازیتوب په هیواد باندې د امریکې او د لویدیځو هیوادونو د یو اړخیزو غیر قانوني بندیزونو د ختمولو غوښتنه کړې. زهرا ارشادی د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په شپږمه کمیټې کې وویل د ناپیلو هیوادونو غورځنګ له هغو هیوادونو څخه چې په یو اړخیزه توګه بندیزونه لګوي غواړي چې دغه بهیر ته د پای ټکی کېږدوي. میرمن ارشادی د مخ په ود هیوادونو پر ضد د اقتصادي اقداماتو څخه د اندېښنې په ښودلو سره ټینګار وکړ چې یو اړخیز بندیزونه د ملګرو ملتو د منشور څخه سر غړونه ده او د نړیوالو قوانینو او د سوداګریو د نړیوال سازمان د کمزور سبب ګرځي. هغه زیاته کړه چې د امنیت شورا په کراتو د ملګرو ملتو د عمومي غونډې د اقتصادي شورا او ټولنیز شورا په چارو کې لاسوهنې کړي او ناپیلي هیوادونه د ملګرو ملتو د منشور پر بنیاد د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د خبرونو پای دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت غاک
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سیاسی تبصره وخت دی. نو زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی له ایران څخه د افغانستان د پوهنتونونو سره د همکاریو لپاره د طالبانو غوښتنه. په افغانستان کې د طالبانو د موقته ادارې د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پوهنیز نظام د ظرفیت له لوړېدو سره مرسته وکړي. عبدالباقی حقانی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر بهادر امینیان سره په لیدنه کې د افغان کډوالو لپاره د تحصیلي بورسي یو غوښتونکی شو. د اویایمې لسیزې په وروستیو کې د شوروي له لورې د افغانستان له نیواکه وروسته په میلیونونو افغان وګړي کډوال شول. له دغو کډوالو څخه ګڼ شمېر ایران ته راغلي دي. د رسمي شمېرنو له مخې له 3 میلیونو زیات افغان کډوال د ایران په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. په دغو حالاتو کې د افغان کډوالو زامن او همدارنګه کډوال ځوانان په ټولو سطحو کې حتی تر پی ایچ ډی کچې پورې تل له تحصیلي خدماتو څخه برخور پاتې شوي دي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د افغانستان مخکنی سفیر عبدالغفور لیوال په وینا د ایران په پوهنتونونو کې تر 500 زرو زیات افغان مهاجر پس د کړو بوخت دي او تر زرګونو زیات افغان مهاجر په ایران کې تر لوړو زده کړو وروسته افغانستان ته ورستانه شوي او په مختلفو دولتي ادارو پوهنتونونو او سازمانونو کې په کار ګمارل شوي دي. په دې اړه د کابل د ابن سینا پوهنتون یو استاد جواد سلطانی چې د ایران له پوهنتون څخه فارغ التحصیل شوی وای د افغانستان پر روزنیزو چارو او مشاغلو کې ایران کې د افغان کډوالو د زده کړو غوره اثرات ښکاره دي. مونږ ایران ته د مهاجرت پر مهال د خارج فرهنګ له لورې جذب شو، له ټولو روزنیزو او روغتیایي امکاناتو څخه برخور وو. کله چې افغانستان ته راستانه شو نو د خپلو خلکو لپاره مو د هوساینې او غوره ژوندانه په موخه خارج فرهنګ په ډالۍ راوړه. په افغانستان باندې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته او د افغانستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو نامعلومو حالاتو له امله او د افغان محصلینو له لالهاندې وروسته د تربیت مدرس او امیر کبیر په شمول د ایران پوهنتونونه د یوې اعلامیې په صادرولو سره اعلان کړی چې هغه افغان محصلین چې غواړي خپل زده کړو ته دوام ورکړي کولی شي د ایران په پوهنتونونو کې د نوملیکنې لپاره اقدام وکړي. دا د دې خودنه کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب په چوکاټ کې تل د افغانستان د تحصیلاتي او روزنیز نظام سره د مرستو او همکاریو لپاره چمتو دی. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت مخکنی ویان رضا بهر په دې باور دی چې په ایران کې تعلیم یافته افغانان د مهاجرو د نخبه او شخصیت په توګه منل شوي او په مختلفو پوهنیزو او کاري فرصتونو کې په کار لګیا دي. اوس که افغانستان په بیلابیلو کچو کې د پوهانو د حضور کتونکی دی، د هغو روزنیزو خدماتو او سهولیتونو په پایله کې دی چې زموږ دوست او ورور هیواد ایران افغان کډوالو ته برابر کړی دی. په هر حال د ایران اسلامي جمهوریت تل د افغانستان د ولس تر څنګ پاتې شوی دی او تل د دې هیواد د روزنیز نظام د کچې د لوړولو په موخه یې مرستې کړې دي. دغه همکاري د افغانستان د مخکنی حکومت له پړاو نیولې تر اوسه دوام لري. که د طالبانو موقته حکومت له مختلفو هیوادونو سره د رسمي همکاري لپاره زمينه برابر کړي، نو به شکه د ایران اسلامي جمهوریت هم د افغانستان د روزنیز نظام سره د مرستې په لړ کې خپل وس او توان نسپموي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې. عزیزانو، د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼه اوري، ورپسې د قرآن په لوشي لرو، او بیا هم د لړم د 14 نیټې په هکله د ځانګړو ویناو دویمه برخه درته وړاندې کیږي.
د تاریخ پاڼه. عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور له 9 او د 2021 میلادي کال د نومبر له 15 نیټې سره برابر ده. درې څلوېښت کاله مخکې د 1450 لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د باچا رژیم پر ضد د ایران د مسلمان ولس د مبارزو له امله د شریف امامي حکومت استعفا ته مجبور شو. د استعمار یوه پیلې مهره شریف امامي د ایران د اسلامي انقلاب په اوج کې د باچا رژیم صدراعظمۍ ته ورسېد او هڅه یې کوله په غولونکو او بې اساسه ژمنو سره د اسلامي انقلاب لاره وغوړوي. له شریف امامي وروسته جنرال ازهاري پوځي حکومت جوړ کړ، خو د اسلامي انقلاب ارواښاد لارښود حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه په هوشیارۍ او ځیرکتیا سره د پهلوي رژیم د دغه چلول په غبرګون کې اعلان وکړ چې هغه لومړی وزیران چې بدلیږي د باچا رژیم او نړیوال استکبار پیلي او تالي څټي دي، او له خلکو یې وغوښتل چې د باچا رژیم تر نسکورېدا پورې همهغه راز خپل غورځنګ ته دوام ورکړي. څلور دېرش کاله پخوا د 1446 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د تهران د کتاب د وړومبنۍ نړیواله نندارتون پرانستل شوه. د تهران د کتاب په وړومبۍ نړیوال نندارتون کې د 22 مختلفو هیوادونو 169 بهرنیو مؤسسو او بهرنیو ناشرانو ګډون درلود، او کابو 14000 عنوان کتابونه پکې وړاندې شول. همداشان له 8000 عنوانونو زیات کتابونه په 215 کورنیو ناشرانو پورې اړوند وو چې د دغه نندارتون د 500,000 کتونکو نندارې ته وړاندې شول. د تهران د کتاب نړیوال نندارتون د دغه وروسته هر کار ترسره کیږي، او 28 دورې د روان 1449 لمریز کال په غوايي میاشت کې په تهران کې ترسره شوه. یو دیرش کاله پخوا د 1498 مریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه په جاپان کې یو ایرانی څیړند ډاکټر فرامرزا شوري په ځینو طبیعي موادو کې د وړانګو ضد خاصیت په کشفولو بریالی شو. ډاکټر اشوري په پیټروکیمیکل او درمل جوړونې څانګو کې په پی ایچ ډی ډګړۍ کولو په زمینه کې له دوامدارو 14 کلونو څیړنو وروسته د نوي درمل په کشفونې بریالی شو. دغه درمل د عمومي ضایعاتو، د رګونو د ضایعاتو، د سږي د مسمومیت او د شکرې د ناروغۍ همداراز د سترګو سره د اړوند ضایعاتو په شمول د یون جوړونکو وړانګو له امله د ضایعاتو د مخنیوي او درملنې لپاره ترې استفاده کیږي او د انسان بدن پیاوړی کوي. او لننه اته کاله مخکې د 1492 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د غورځنګ د مبارزانو له وړومبي نصر څخه ابیب الله عسکر اولادی وفات شو. د حسین زوی حبیب الله اسکر اولادی مسلمان په 1911 مارس کال کې د تهران ولایت په دماوان ښار کې زیږیدلی و. په 14 کلنۍ کې د آیت الله کاشانی په مشرۍ سیاسي فعالیتونو ته جلب شو او په 1928 کال کې په غلاریون کې ونیول شو چې د آیت الله کاشانی په بلنه د فلسطین د خلکو په ملاتړ کې جوړ شوی و. په 1928 کال کې له زندانه له آزادۍ واخلي تر 1932 کاله د زمري تر 28 نیټې پورې له روحانیت سره په غژمله بهیرونو کې فعال و. هغه چې د فدایان اسلام غورځنګ له فعالیتونو سره هم بلد و، په 1933 کال کې په امین الدوله جماعت کې له آشناشي و یوه ډلو سره یو ځای پریکړه وکړه چې یو مذهبي پلاوی جوړ کړي او د فرهنګي فعالیتونو په لړ کې په دې موخه یې د موید په نوم یو پلاوی جوړ کړ او په امین الدوله جماعت کې کار پیل کړ. د امام خمینی په مشرۍ د اسلامي غورځنګ په پیلېدو سره اسکر اولادی له دوی سره آشنا شو او قمته یې تګ راتګ پیل کړ او د امام لخوا د تهران په بازار کې د شرعي پیسو په راغونډولو مامور شو.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږې میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دادی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په کته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خبرونې خبرې هم زمونږ مازیګرنۍ او سهارنۍ خبرونې اوریدلی شي. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خبرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د نیکو سلامونو په وړاندې کولو سره اوس هم د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د قران د پلوشو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو په تیره برخه کې د محمد سوریش پیغام آیات ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به درته د دغه مبارکې سورې له 15 تر 18 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه سوره د 15 آیت تلاوت هلته چې لوی رب فرمایي:
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
ده هغا جنت حال او صفت چې پرهیزګارانو ته یې وعده ورکړی شوی ده، په هغو کې د داسې اوبو ولې دي چې خرابیدونکي نه دي، او د داسې شیدو ولې دي چې خوند او مزه به یې تغییر نه مومي، او د داسې شرابو ویالې دي چې څښونکي ته مزه ورکوونکي وي، او د صفا کړی شویو شاتو ویالې دي، او د دوی لپاره په دغو جنتونو کې هر قسمه میوې دي، او د خپل رب له جانبه مغفرت. آیا دغه کس د هغه چا په شان دی چې هغه په اور کې تل تر تلوي، او په دوی ډېرې ګرمې اوبه ورڅخولی شي، نو د دوی کولمې به ټوټې ټوټې کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په تیرو آیتونو کې د کافرانو او مؤمنانو پرتله وشوه. دا آیت په دوام کې په جنت او دوزخ کې د هغوی غوره او ښه ځای ته اشاره کوي، او د دغه دوو ځایونو ځینې ځانګړنې بیانوي. په دنیا کې د انسان له جسماني ځانګړنو چې په آخرت کې هم شته دي، د هغه تیږه کېدل دي چې د تندې د ختمولو لپاره روغو او صفاو بوته اړتیا لري. دا آیت فرمایي خدای تعالی د دغه اړتیا د پوره کولو لپاره په جنت کې ډول ډول خواږه او خوندورو څښاکونه برابر کړي دي، له اوبو نیولې بیا تر پیو شرابو او د شاتو تر شربتونو پورې. خود دو جخیانو پا قسمت کی با لسو ازند او بو پرتا بلچه نیوی، سره لده چی هغوی دا اور پا میانس کی وی، او سرو او بو ته ارتیا زیاده وی.
ایزانو لدغو ایتونو زدکو چی لومره دا دنیا خواندون و زینتون مو دا گناه لور تا بو نزی، زکا چی خدای تعالی پا آخرت که د خوندونو او کامیابیو لپاره ډېرې لوړې درجه او کامیابی برابر کړي دي. دوهم، څوک چې تقوا خپل کړي او له نامشروع او زر تیریدونکو کامیابیو ډډه وکړي، دائمی کامیابی او خوند ته رسیږي. دریم، د خدای خاص رحمت او مغفرت به د مادي او جسمانی نعمتونو په څنګ کې د جنتیانو روح او زړه ته آرامښت ورکوي. څلورم، له جنتیانو به په ډول ډول څښاکونو او میوو سره هم میلمستیا کیږي. پنځم، جنتی نعمتونه آفت، نیمګړتیا او زوال نه لري. ایزن اوس د محمد سوره شپاړسم آیت ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای فرمایي:
ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
او په دوی کې زنې هغه دی چې تا تا غوږ دی، تر دې چې کله ستا لخوانه بهر ووزي نو هغو کسانو ته ووایي چې علم ورته ورکلل شوی دی د اوس څه وویل. دا هغه کسان دي چې الله د دوی په زړونو مهر لګولی دی او دوی د خپلو خواهشاتو پیروي کړې ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا آیت د ځینو سست ایمانه او بیمار زړونو کسانو ډلې ته اشاره کوي چې په اسلامي ټولنه کې ژوند کاوه، خو د پیغمبر په خبرو او الهي وحی باور نه درلود. هغوی د خدای کلام د پیغمبر له خولې اورېده، خو ویلې موږ پرې په هیڅ نه پوهیږو او سر مو پرې نه خلاصیږي، او کله به چې پوهو او بصیرو مؤمنانو ته رسېدل په خندا سره به یې ویل: آیا تاسو د پیغمبر په خبرو پوهیږئ؟ موږ خو په هیڅ نه پوهیږو. دا آیت د دغې ډلې غلط کرچار ته په ځواب کې فرمایي: د پیغمبر خبرې څرګندې او گویانه دي، خو له دې عمله چې تاسو په خپلو نفساني خواهشاتو پسې یاست او له حق پیروي نه غواړئ، د حقیقت له درکولو او پیژندلو عاجزه یاست. په بله ژبه، ستونزه د پیغمبر له لورې نه ده، بلکې په خپله ستاسو له لورې ده چې حق نه منئ.
عزیزانو، لا دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د هوا او هوس پیروي او د نامشروع نفساني خواهشاتو پیروي له انسانه له حقه د باطل د پیژندلو طاقت اخستې او هغه په حقیقت په پوهیدو پاتې راولي. دوهم، د ټولنې د بیمار زړو کسانو نه باید ډډه وکړو، ځکه چې هغوی د وحي او پیغمبر د خبرو په حقانیت کې د شک د جوړولو او د خلکو د ایمان د کمزوري کولو په لټه کې دي. دریم، د خدای د کلام لوستل او اوریدل کافی نه دي، بلکې د هغه په تعلیماتو او اوامرو پوهیدل او پر عمل مهم دي. داسې ډېر کسان وو چې د پیغمبر خبره به اوریدله، خو له دې عمله چې په خپلو نفساني خواهشاتو پسې وو د حق منلو ته تیار نشول.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذن وسد محمد سوره ولسم ايت تپا مقري هل تشي مهربان خدای فرمائي:
اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين.
او هغه کسان چې هدایت یې موندلې دی، هغه الله دوی ته هدایت ورزیات کړي او دوی ته د دوی پرهیزګاری ورکړي ده.
ګلونو اوریدونکو، د هغو بیمار زړونو او هغه بیمار زړو کسانو په وړاندې چې د پیغمبر هدایت نه مني او په حقانیت کې شک کوي، قرآن په دغه آیت کې وعده ورکړی ده چې هر څوک چې د پیغمبرانو لومړی هدایت ومني، خدای تعالی هغه ته دوه قیمتي نعمتونه ورکوي: یو د ژوند په کژلیچونو کې هدایت، او بل د روح پاکي او سلامتیا. طبیعي خبره ده چې انسان همیشه له خطر او لغزش سره مخامخ وي، او په مختلفو چارو لکه اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري، کورنیزو او داسې نورو چارو کې د سمې لارې پیژندل آسان کار نه دی. انسان د ژوند په ټول دوران کې د خدای هدایت ته اړتیا لري. نو ځکه خدای تعالی وعده ورکړی ده چې که انسان لومړی الهي هدایت ومني، له هغه سره د ژوند د سمې لارې په پیژندلو کې مرسته کوي. البته د دغه هدایت په څنګ کې باطني طهارت او پاکي هم ضروری ده، چې انسان د کینې، حسد، بخل او یا نورو سپکو اخلاقي صفتونو په وجه د غلطو احساساتو تر تاثیر لاندې را نشي او د حق له لارې ونه غړېږي.
ایزانو له دغه آیت زده کوو چې لومړی د لومړي هدایت منل د خدای له لورې د هدایت د زیاتېدو زمینه برابروي. دوهم، د هدایت منل د انسان وجودي ظرفیت ته وده ورکوي. دریم، د زړه پاکي او واقعي عرفان ته رسیدل یوازې د الهي هدایت له لارې حاصلېږي، نه د بودیزم او هندویزم پشان بشری مکتبونو للارې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، له متعال خدای له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې انشاء الله تعالی موږ د بدو لارو څخه وساتي او د مستقیم لارې په هدایت کې زموږ سره مرسته وکړي. عزیزانو، د خدای تعالی په توفیق سره د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام د پایته رسولو توفیق زموږ په برخه شو. انشاءالله تعالی د نورو پروګرامونو په اورولو سره بل ونیو هم ستاسو حضور ته حاضریږو. نو تر هغه وخته ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لا استغبار سرا مبارزه.
د تهران د پښتو خبرونه خو ګومینوالو له نړیوال استقبار سره د مبارزې د ملي ورځې په ارتباط د پروګرام لا دوهمه برخه سره حامد سیماب له خپل ګران ملګري
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوه دي. هله د تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرې.
ایزانو د ایران د سیاسي تاریخ د تیرو شپږو لسیزو پیښې ښیي چې امریکا د ایرانی ملت پر ضد ډیر غلیمانه اقدامات ترسره کړي دي. امریکا په دغو ټولو کلونو کې هر ورځ په نوي پلمې او موضوع پسې دا تر ایرانی ملت له حقوقو د ملاتړ په پوښښ کې خپلې ډېرې غوښتنې او غلیمانه اقدامات پټ کړي. د امریکا د قانون ماتونو په اثبات کې ډېر مستردات او شواهد لرو. د سی آی اے، موساد او پسیمه کې د اسلامی ایران د نظام له دښمنانو سره په ایران کې د واټونو د بلواګانو لارامېسته کوونکو او اصلي عناصرو سره په ارتباط درلودلو او ملاتړ د امریکایي چارواکو اعتراف د ایران پر ضد د امریکا د دښمنۍ او ژورتیا او حقیقي ماهیت څرګند کړی دی. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د لړم د 14 نیټې په مناسبت په خپل یو وینا کې لا ایرانی ملت سره د امریکا ژورې دښمنۍ دوام ته په اشاره سره فرمایلی، امریکایانو په دغو یو سلبیختو کلونو کې هر څه چې بلدو او کولای شول لا انقلاب راوتلیو اورګانونو په تیرا بیا د اسلامي جمهوریت اصل پر ضد دسیسه او اقدام وکړ. د دې عمل دی چې د ایران په خلاف د امریکا د غلیمانه ماهیت په شننه او پیژانګولوی کې د دغه ډول واقعاتو مطالعه یو تاریخي اهمیت لري او هیڅکله ترې څنګ ته تیریدل نه دی پکار. دغه واقعاتو ته باید د تاریخ د درسونو له نظره وکتل شي.
پاتسه دا پاسا چلورو لسیزو که دا امریکایی چارواکو کینی او دخمانه پا جلونو تکرار شوی دی. دغه دخمانه پای نلری زکه چې دا امریکا د استکباری ماهیت برخه ده. پا دغه ټولو دخمانیانو او کینو که یو مشخص هدف وجود لري او هغه استکبار پا وړاندی تسلیمی داتا دا ایران مجبوره ول دی. دا د امریکا د یو اړخیز پالنې سیاست یوه برخه ده. په هغه اقتصادي جنگ کې چې امریکا د زیات دباو تر عنوان لاندې د نوو بایکاټونو د اعمالولو له لارې پیل کړی، حتی د درملو او طبي تجهیزاتو واردات هم د هدف په توګه وسیله وګرځول. په دې ډول چې ناروغان، میرمنې، ماشومان، کډوال، بېوزله او تاوان لیدونکي پرګنې د ټولو نړیوالو اصولو په پټا د امریکا د اقتصادي ترهګرۍ په اصلي هدف بدل شول. له دې امله ده چې د امریکا د کړچار دوسیه له شرمونکي او تورمخینې د سیسې لاسوهنو او همداراز له دښمنیو ډکه ده. د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنائی په خپلو یو لړ څرګندونو کې د دغه حقیقت په بیانولو سره چې امریکا له هغې ورځې تر ننه هیڅ نه ده بدله شوې جوته کړې ده. همغه شرارت، همهغه د لیوه خوی، همهغه د نړیوالې دیکتاتورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅه، همهغه بې حده سلطه غوښتنه نن هم په امریکا کې موجوده ده، البته په زیات وحشیتوب او بې شرمۍ سره. دغه کړچارونه د سیسې او دښمنۍ د دغه تاریخي حقیقت خودنه کوي چې له ایران سره د امریکا د دښمنۍ ژورې جړې هم پکې ښکاري. همغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود جوته کړې ده، امریکا د انقلاب په بریالیتوب سره له ایراني ملته څپېړه خوړلې ده او اوس له ډېرو ګټو خپل لاس لنډ ګڼي. په خپل ګمان تیر وخته د ستنېدا توهم لري او دغه هدف ته د رسېدا لار په دسیسې او دښمنۍ کې ویني. حقیقت دا دی چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته په ټولو کلونو کې ایران ته د امریکا کتنه د سپینې ماڼۍ د چارواکو له ځینو ظاهري دریځونو سره تل غرضي او نارغنده او د ډېر غوښتنې او استکباري سیاستونو په اساس برابره شوې ده. د امریکا مشهور کره کتونکي سیاسي شناندي او نظریه وړاندې کوونکي نوام چامسکي له ایران سره د امریکا د دښمنۍ د جرړو په سپړلو کې وایي، امریکا او اسرائیل په سیمه کې یو خپلواک ځواک نشي زغملی چې ځان د هغې سیمې خاوند ګڼي. د اسلامي جمهوریت د نظام د دښمنانو د محاسبتي تیروتنه سبب شوی چې هغو له ایران سره په دښمنۍ کې اوږده لاره ووهي. خو دغو خوځښتونه د سپینې ماڼۍ د اندازو په پوټه د ایراني ملت عظمت او ویاړونه زیات کړي دي، تر دې ځایه چې حتی د ایراني ملت دښمنانو هم په دغه حقیقت اعتراف کړی دی.
ایزنو د نړۍ په نویو معادلاتو کې امریکا نوره د نړۍ واکمنه نه ده، ځکه چې د ملتونو اراده په تیره بیا د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ څیره د یو قطبي سیاست په ختمولو سره بدله کړې ده. دا پایدار اغیز د دغې لیتوګې تایید دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت نظام د سلطه غوښتنې ضد دی او له هر ډول زور منلو او ظلم منلو سره مخالف دی. دا ځانګړنې د ایرانی ملت د استکبار دښمنۍ د روحیاتو خودنه کوي. په همدې دلیل امریکا په ایران کې د نفوذ او مداخلې په لړ کې خپلو هدفونو ته د رسېدا لپاره بېلابېلې سیناریوګانې اجرا کړي چې د سپینې ماڼۍ د متفکرانو په وسیله پلان شوي دي. دغه لاسوهنې د جمهوري غواړو او ډیموکراټانو دواړو په پړاوونو کې دوام درلودلی دی. خو ایران پر ضد د امریکا سیاستونه په دغو ټولو کلونو کې د ډیرو تیروتنو لا تکرار ډک او د دغه بهیر په دوام د امریکا اصرار او ټینګار دغه هیواد په لویدیځ آسیا کې د سیمې د پیښو په جبهې کې ګیر کړی. د دغه ټکی اهمیت هغه وخت چوتیږي چې د ورستیو کلونو پیښو ته د حقیقت په سترګه وګورو.
خوږو دوستانو، له نړیوال استقبار سره د مبارزې د ملي ورځې په ارتباط مو د پروګرام دوهمه برخه هم واورېد. هیله ده د استفادې وړ مګرځېدلې وي. البته دلته د دغه مطلب وخت هم پای ته رسیږي. له دې مخکې چې له تاسو اجازه وغواړو، خپل انټرنیټي سایټ ایڈریس parstoday.com/ps هم ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. هیله ده چې له خپلو نورو ملګرو او خپلوانو سره هم شریک کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي ایڈریس باندې تازه سیمه ایز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکه او دغه راز ډول ډول نور مطلبونه، روغتیایی، سپورتي او ټولنیز خبرونه او مطلبونه لیدلی او اوریدلی شي. همداراز د ستاسو په خطونو، پیغامونو، برېښنالیکونو، غږیزو پیغامونو او شعرونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اوریدل هم مه هیروئ. همدې سره له تاسو هم اجازه غواړم.
الله مو مل او ملګری.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، په لوی او نیامن خدای مو سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶